پنج بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. سه شنبه ده د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28مه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي عیسق دوی د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ږغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړ.
ګڼو کسانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په کابل کې په یوه لاریون کې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. په پایل کې صفي الله ستانکزی خبرونه وایي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه جوړیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ ویلي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. پوره خبرونه. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه پیل شوې. دې جلسې ته د امریکا د سناتورانو د پوښتنو د ځوابولو لپاره د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ورغوښتل شوي. له دوی به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پای ته رسولو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په راتلونکو لارو چارو پوښتنې کېږي. دا لومړی وار دی چې له افغانستانه د امریکا له راوتلو وروسته پوځي مشران سنا جرګې ته د پوښتنو لپاره غوښتل شوي. دوی اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له سختو غبرګونو سره مخ شو او ځینو سناتورانو آن د هغه استعفا وغوښته. خو دیموکراتان له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو ماموریت بریالی بولي او ننګه یې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یې سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونۍ خبرې مثبتې او رغنده وې. د بیجینګ په وینا وانګ او ستلتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او د اقتصادي چارو د سقوط د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. هغه دا خبره نن د برېټانیا د پارلمان له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې کړې ده. قریشی د دې لیدنې جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. قریشی ویلي د افغانستان په تړاو د پاکستان لیدلوری د برېټانیا د پارلمان د عوامو د مجلس د بهرنیو او دفاعي چارو د کمیټې له مشرانو سره شریک کړ. هغه زیاته کړې په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې نړۍ باید د یو بشري کړکیچ او د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره افغانستان سره اړیکې کې کړې. قریشی ګڼو نورو سفرونو کې هم د افغانستان په تړاو خبرې کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د قریشی د لیدنو او د بحثونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښولی، خو په لندن کې لسګونه افغانانو پرون د دغو لیدنو پر ضد اعتراض کړی. د مظاهرو یو تنظیمونکي ډاکټر زاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې قریشی دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي او د طالبانو په استازولۍ دې خبرې نه کوي. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقتې دورې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر سر د عدلی وزارت سرپرست مولوی عبدالحکیم شرعی په حواله نن خبره شوې. شرعی نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې کړې دي. د طالبانو د عدلی وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت پر فیسبوک خپور شوې، د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی د عملی کولو تابع لري په کوم مواردو کې له اسلام سره کار لري. د کابل پانتون سرپرست محمد اشرف غیرت اعلان کړی د دې خبره ټولو ته د رښتینی اسلامي فضا تر برابرېدو پورې خزي اجازه نه لري چې پانتون ته ولاړ شي. هغه پرون په خپل ټوټر دا خبره لیکلی او زیاته کړې ده چې اسلام لومړیتوب کې ده. د طالبانو حکومت کابو دوه اونۍ وړاندې 34 کلن غیرت چې د ژورنالیزم لیسانس دی د پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابوري پر ځای د کابل پانتون سرپرست وټاکه. د دې کار په غبرګون د افغانستان د پانتونونو سراسري ټولنې وویل چې د غیرت ګمارنه غیر اکاډمیک اقدام دی او د دوی لپاره د منلو نه دی. طالبانو د خزینه محصلینو په اړه تر دې پریکړې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم نه دی پرانیستي او وایي په داسې یو تګلارې کار کوي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستې ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو مدافع ډلو له دې مخکې اندېښنې ښودلې چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نقضوي، هغه تور چې طالبان رد کړی. او د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. د پاکستاني رسنی وایي په سلما تنویر باندې په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اړوند اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر باندې تور دی چې په 2013 کال کې د یو شخصي ښوونځي د مدیرې په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي موکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړېده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي خو زیاتره وخت عالي محکمې دغه تورن کسان گناگر زوی اول بنده خوشی کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه تورزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ولی ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاذ د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنی وینا تیر سوی دی. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسحاق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد اسحاق زای پرون دوشنبه دغه غونډه ته وینا وکړي، خو غونډه ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلای کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسي سي په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټولي هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه ثمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استاد په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نو منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو پولیس کې شامل کړی و. د چارو کارپوهن بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولی. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړه بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په پام کې و اسحاق زید دوشنبه نه وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړې. د ولسي جرګې له پخواني استازي میرمن شکریه بارکزي څخه مې چې په ناروې کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحاق زید د پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلې حالات ووتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلي، ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې تر څنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحاق زید عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحاق زید دا خبرې وکي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اسحاق زید ونه غوښته خبرې وکي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې تر څنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کېنږدي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحاق زید کوای شي او بیرته د اسحاق زید د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ ورته ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو موږ ځان غلی نیسو.
د ولسي جرګې پخوانی استازی او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا پوځي چارواکي له افغانستان د خپل ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخامخ دي. دا غونډه پیل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودې راهیسې د ولسمشر جو بایډن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېر زیانمن کړی دی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړپوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پوښتنو کې دا هم ده چې څرنګه د اګست میاشتې پر 26مه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو. سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. ده وویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایطو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو امریکایي وګړو او زیان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اګست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولیږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر میکس ویلی د جو بایډن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړی او دا هیواد یې د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایډن تل له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې ده د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوې نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یوه لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم تربیان د خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د دې ستونزو سره مخ دي ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېر اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنې وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې له ځنډ پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې د خوونکو روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا ودي ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هلمندي ستاسو دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکي کارونه په دې برخه کې د مالي وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي. انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به پیل شي.
خغلی کریمی دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره په دغه هیواد کې کورنۍ رسنۍ له جدي زیانونو سره مخامخ سوي دي، ځینې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه خپرونې کوي.
د افغانستان یوه نومتې چاپي رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه، د دغې رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواکه او بې پرې توګه کار کړی دی، خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان لمریز کال زمري میاشتې په 24 نیټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته شو، دغه رسنۍ هم اړه شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغې ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین پیل کړی تر څو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالي سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالي اسانتیاوې به یې دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي، خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره سي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابره کردی ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابره سی او ها غلاص تراؤدونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلاسه کردی و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ سمه داده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
په رسنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیری خبریالان خپلې تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعاتو روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي، خو خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو را په دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
رسنه کې تمام فعالیتش توسط بانک ها بود متاسفانه.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وله بدمرغه، اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې، نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره یې له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنه در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو په اړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نه شوه یا به ما نه رسیده.
د بیپولی خبریالانو د سازمان د راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوي دي. ومو غوښتل د اطلاعاتو روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو.
د خبري مجلې ورستای مطلب دا دی چې کندهار شر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 250 فابریکې تړل سوي او د ټرک دوبون د نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبلې درېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال رالېږلې ده.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلي او شاوخوا 15,000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا 3 اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع سوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 5,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره سوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو. هغه بیکار سوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړ سوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې حوزې دوه اوسېدونکي عبدالباقي او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی سوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي، کجکی خراب دی او د دې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي. سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د فار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نه شي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه بلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپل ځم په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د پات پنځه ولا کوي او تکي یوه ورځ معلوم سي بیا نه دي اوبه نه لري. خلک سره ډېر مشکلات دي، بچی نه بس کار خراب چې برق نه والا کار خراب ستنه مې دغه چې برق سم
په این وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والي محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته مونږ خلک واسل اوبه کښېنستی دي، در ماشینانو مشکلات ډېر دي. بیا مې برېښنا راسته ته قرارداد چیلو وکړي، د ورځې 3-4 غنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي. د دوی د روز کې چلان دي، دا به انشاءالله بیا نه دریږي او دا اوبه به د ولس د جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پیلوي. اوبه برېښنا ته مې د تیلو قرارداد وکړي، دا مشکل به حل وي. او د پاترکو صنعتي پارک پاترکو سره نن پرون مجلس وکړي، هغه بیا لاړه کابل ته به انشاءالله کړي. د غوتم قرارداد کوو چې دې پاپکې چلان شي او ولس ته خدمت طریقه برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند له کجکی بند څخه د برېښنا جریان 10 میګاواټه دی. دغه راز 10 میګاواټه نوره برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسي کولای.
زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو ورونو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کرمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار نه معلومېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادۍ کار هم نه دی سوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده سوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. راز محمد پوپل یم، د هلمند ولایت مې اړیکه نیولې ده. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په مکتب کې استاذان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې زموږ استاذان موږ ته اجر شي او موږ خپل درسونه په مخ بوځو. یو استاذ هم نه راځي، څو ورځې کېږي موږ اردو یو استاذ هم نه راځي او بېرته دغسې خالي لاس ته مکتبه څخه راست. مننه.
ستاسې پیغام